السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له اجمل ان اوري. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 340 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونۍ دی او ښایي لوړې شوې. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی هوایی
مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتما د مې د 9مې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې لمخې د میدان هم نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډیدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمی قرنطین اعلان کړی. په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 232 ته رسیدلی دی. تاسو لازادی رادیونه خبرونه اورئ. دا تاجکستان وی محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه لا پایله انتقادونه شوی او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمه په پای کې ویل که هم د موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر دې لګیدلې تورونه ردی. شریفوف تڅارنوالانو دوه کال او څلور میاشتې بند غوښته و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همدارز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلی تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د اورتودوکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
دیو افغان په اړه هم اوري چې په خپل کور کې ماسکونه جوړوي بیا پر خلکو ویشي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په درویو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یوه ګردي میز کې د کورونا وایرس په اړه خبرې شوي.
خاریات کی متاسفانہ گڑھ گڑ نسبت اطراف تو زیادہ نو دغه څو دلیل کې دي چې د اطراف نو نسبت خاریات یا مرکزون دی ولایت کې د پیسونو د پیدا کېدلو اعلان دی.
دا خبرونه مو ترې وی بجې دوام کوي د دې ترڅنګ نور مسائل هم څېړو. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ شپږ نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر تر 900 واوښت. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون له لارې نور موضوعات له دې څخه اورو.
بلې سروان صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته ورسېد. تیر سالو ورشتاتونو کې د کرونا وایروس پک شپېته مثبت په حساب شوی چې ډیری یې کابل او کندهار کې دي. د امروختیا وزارت د ورستي معلوماتو لمخې تیر سالو ورشتاتونو کې د تیر وخت په پرتله د کرونا وایروس څخه د جوړ شویو کسان شمیر هم زیات شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په یو شپه ورس کې 15 وختنه د کرونا وایروس څخه جوړ شوی چې لدې سره ټول هیواد کې د درملنې ورسته د روغو کسانو شمیر 99 کسان تر رسیدي. د امروختیا وزارت د ویان وحید الله معیار په وینا تیر سلور وش ساتونو کې 315 شپیت مشکوکې پیخي ارزول شوې چې شپک شپیتې مثبت دي. ښاغلی معیار وویل
چې د هغې له جملې څخه شپک شپیتې مثبت پیخي ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپک وش مثبت پیخي، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپک، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یو پیخه او په کونار کې هم همداراز یو پیخه ثبت شو چې مجموعي شمیره د مثبتو پیخو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسیده.
د امروختیا وزارت د شمیرو لمخې تر دې د مادیش کسان د کرونا وایروس لامل افغانستان کې مرشوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لوی قرونو کې ګرزبندیز لا قیدات لا ډیر شوي دي او لدې سره ولسمشر هم په خپل وروستي پیغام کې د کرونا وایروس په اړه ویلو چې دوی به په خارونو کې قرنټین او دامداسې د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړوي. بل سروان صاحب
ډیره مننه ډیوی نادر سالی ما ډیوی نادر څخه مو پورا پور کې وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 1400 کې شپږ پیته نور کسان هم په دې وایرس اخته سیوی چې له دې سره شمیر 906 ته زیات شوی دی. یو افغان ځوان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کور کې جوړ شوي 1500 ماسکونه خلکو ته ویشي. امان الله کلیوال د کابل اوسیدونکو دی چې تر اوسه یې په زرګونو ماسکونه وړیا پر خلکو ویشلي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
دیر شکلن امان الله کلیوال چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي هر ورځ له سهاره په خپل کور کې د خیاطۍ په وړو کې ماشین 1500 ماسکونه جوړوي. د غزوان د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مرستې په هدف هر ورځ هم د ماسکونه په وړیا ډول خلکو ته ویشي. په افغانستان کې چې د سلویشتو کلونو جګړو بحران ځپلی دی او روغتیایي امکانات پکې کم دي، ماسکونه او نور هغه وسایل چې له کرونا وایروس د خوندیتوب لپاره اړین دي لږ پیدا کیږي. وروسته له دې چې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو راپورونه ورکړل سول، امان الله کلیوال د ماسک د پیرلو لپاره څو ځلې له دوکانونو او درملتونونو څخه ماسکونه اخیستي او بېوزلو خلکو ته یې وړیا ویشلي وو. خو دی وایي وروسته پوه سو چې دا کافي نه دي، نو په خپل کور کې د ماسکونو د جوړولو کار پیل کړ. تر اوسه نوموړي ټولټال 5000 ماسکونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د کرونا وایروس له ډېرېدو سره په دې هېواد کې د ماسکونو لاس پرېمینځلو لپاره طبي موادو او هم د خوړو بیې لوړې سوې دي. امان الله کلیوال وایي د سلو ماسکونو بیه ورته $2.5 تمامېږي، خو په بدل کې یې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له دې وژونکې ناروغۍ خوندي کړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ویلي له خلکو سره له مرستې خوند اخلي. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس تقریبا د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام ملت ته په وینا کې وویل چې اداره یې د دې وبا ټول اړخونه ارزوي او د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوي. هغه وویل سر له نسخه په ټول هېواد کې د تجرید مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس په ټول هېواد کې د تجرید مراکز جوړېږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کېږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالی سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دادي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو.
ولسمشر غنی پر خلکو هم ژغ وکړ چې د دې وبا د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هېواد کې د کرونا 65 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 840 ته ورسېد. داسې هم انګېرل کېږي چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې په افغانستان کې تر دې ډېرې وي، ځکه هلته د نفوس پرتله د لابراتواري ازموینو لپاره ظرفیت ټیټ دی. تر اوسه د دې ویروس یوازې 15000 ټیسټونه اخیستل سوي دي. په ځینو مواردو کې داسې راپورونه هم خپره سوي چې دغه ازموینې سمې نه دي تشخیص سوي.
خو تازه معلومات دالي چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نور کسان هم په دې وایروس په افغانستان کې اخته سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
د خوست په ځینو ولسوالیو کې رضاکارو ځوانانو د عامه پوهاوي لس ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دغه رضاکاران چې د ځوانانو د یوې شبکې غړي دي په درې ولسوالیو کې به پر 4500 کورنیو د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې یوه اندازه توکي وویشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
پا په خوس کې د ځوانانو د یوې شبکې غړو په رضاکاره ډول د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. یاد پروګرام چې لس ورځې دوام کوي، رضاکاران به د اسماعیل خیل او مندوزیو، ګربزو او موساخیل ولسوالیو د 4,500 کورونو دروازو ته ورځي او د کرونا وایرس او له هغې څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه به هغوی ته معلومات ورکوي. د ځوانانو شبکې مشر شمس مراد آزادۍ راډیو ته وویل،
خوست کې موږ درې ولسوالۍ اسماعیل خیل، مندوزی، ګربز او موساخیل ولسوالۍ د دې په خلان دي راولو. تقریبا په 10 ورځو کې به دا برنامه پای ته رسیږي او 10 ورځې دا دوام کوي. تقریبا 4,500 فامیلونو ته موږ آماګهي کوو او د هغې تر څنګ به بروشر او صابون توضیح کوو تر څو دوی د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره وهڅوو.
په خوست کې د ځوانو رضاکارانو د درې ولسوالیو مشران هم وایي دوی به کور په کور وګرځي او خلک به وهڅوي چې د کرونا وایرس په اړه روغتیایي لارښوونې عملي کړي او له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. حبیب الله اسماعیل خیل چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د رضاکارو ځوانانو مشري په غاړه لري وایي،
دا میسیج نه تنها چې هغه تعداد چې 1500 کورنۍ په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې موږ تر کړ شوی دی، موږ باندې هی کوشش وکړو چې د دې ترڅنګ نورو کورنیو ته د ولسوالۍ په کچه دغه پیغام ورسوو تر څو چې دوی د دې بد دښمن یعنی کرونا وایرس په مقابل کې دوی باید هغه وقایي سیستم چې د ستامې څخه تایید شوی سیستم دی هغه دوی په ځان عملي کړي او په کورونو کې پاتې شي.
د موساخیل ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو مشر طیب الدین بریال وایي، سره له دې چې کرونا وایرس درملنه نه لري خو ځینې وقایوي تدابیر خلکو سره مرسته کوي چې په دې وبا اخته نشي. د زیاته کړه
کرونا یو داسې وبا ده چې د هغې علاج ناشونه دی خو وقایي تدابیر د هغې په مقابل کې نیولی کېږي. موږ به د موساخیل ولسوالۍ کې ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسوو تر څنګ به د کرونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کرونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي او دغه پیغام به کور په کور او جماعت په جماعت او کلی په کلی موږ مختلفو ساحاتو ته ورسوو.
په خوست کې د میډیوټیک د ځایي دفتر مشر سیف الله حیات ویل، د یاد مرکز د ځوانانو شبکې رضاکاران به له خوست سربیره د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آبا او ګردې څېړۍ ولسوالیو کې هم دروازه په دروازه ګرځي او د کرونا د خطر په اړه به خلکو ته پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د لوګر ولایت یو شمېر ځوانو خبریالانو هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کرونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی او هغوی هم د عامه پوهاوی په خوا کې پر خلکو صابون، ماسکونه، دستکشي او نور محافظتي توکي ویشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت و نه کړي.
د پکتیا بالاحصار چې د دې ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو شمیرل کیږي، د ژمي له واوري ورېدو وروسته یې ځینې برخې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز په ختیځه برخه کې پروت بالاحصار چې د محل په یوه نظامي ځای بدل شوی، لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي. په یوې نسبي د لوړې غونډۍ په سر ودان شوی دغه بالاحصار د پخوانیو نظامونو قوي جنګي مرکز شمیرل کېده. لوړ برجونه، د غونډۍ له شاوخوا چاپېره شوی ښکلی اوږد دیوال او په دننه کې په ډېر ښکلي مهارت جوړې شوې کوټې او ودانۍ د ښکلا او د هغه مهال د معمارانو د استعداد وړاندوینه کوي. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او مسؤولې ادارې ګرموي چې له بار بار ژمنو سره سره بیا هم د دې لرغوني او تاریخي ودانۍ د بیا ترمیم کار نه دی پیل کړی. د پکتیا اوسیدونکو سید جمال الدین اسف خلوی
مشلو کالو رئیس دغه بالاحصار بم د ورانیدو په حال کې د ورستر بلې ویجاړیږي. بالاحصار ورستر بلې خرابېږي، دیوالونه نړیږي او هغه تاریخي ارزښت چې د دال منځځي ولې تر اوسه د بالاحصار په حق له هیڅ نوی اقدام نه ده شوی.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی جمعه ګل افغان وایي چې که حکومت د دې تاریخي ځای د رغولو لپاره سر له اوسه لاس په کار نه شي شاید وروسته یې د بیا ترمیم او جوړولو توان ونه لري. دی وایي
چې ساختمانی شکل کې لرزيات غلط راغلي دي خداده چې وز زرت زره جوړ شي که وس 15 میلیون ډالر مصرف راسي شاید کال تشپاک 2 میلیون ډالر مصرف راسي شاید 15 کال بعد 10 میلیون ډالر باندې هم د جبران نکړ شو.
خو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې حکومت د دغه تاریخي ځای رغولو ته ژمن دی او د سشنبه په ورځ د ارګلولورې د ولایت د رلیګل شوی فنی ټیم له لورې لومړی سروي هم واخیستل شو. دای وای ک د مرکزی ادارو لخوا د رغونې په برخه کې ورسره شوې ژمنې ژر عملی نشي د تخریب سلنه نور هم لوړیدای شي.
د حمل شپه گوشته منیته د جمهوری ریاست یا فنی تیم راغی بالایسار ابتدایی سروی کو او انشالله چه دا مراحل ریاست جمهوری که بطه شی او بالایسار به ورغبل شی او د هر کال په تیرو دو سره د نریدو سلنه زیاتیږي همدا اوس د 50% نه زیات بالایسار نریدلی.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ولسمشر غني له نن څخه کابو درې کاله وړاندې د ولایت ته په خپل کاري سفر کې د بالایسار د رغونې ژمنه کړې وه، خو په وینا یې نه یوازې دا چې د جوړېدو چارې پیل نه شوې بلکې د سروې ټیم هم تېره ورځ سه شنبه خپل کار پیل کړ چې د ولایت د اوسیدونکو په وینا د عملي چارو پیل به میاشتې او کلونه وخت ونیسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند په پانتونونو کې ځینې محصلان وایي چې په هغه هیواد کې ګرزبندیز دوی ته اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. اسدالله اولودین له افغان محصل حقمل مسعودي سره په دې اړه مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې عمده ستونزې څه دي.
په نږدې ساحه کې مونږ سره بانک نشته او لری ساحو کې چې هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه هم شخصي موټر دي او هغه هم د چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري هغوی ته اجازه ورکول کېږي، نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلې په کار ته هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم.
هیڅ اجازه نه ورکوي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دې په عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله، خو لمخ کې نه هم اوازې وي چې ښارونه به قرنټین کیږي. ستا په شمول افغان محصلین ولې لمخ کې نه ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لمړی خو دا د قرنټین مسله یو ناڅاپه پیښه شوه، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یو کړ، خو کله چې دغه یو ورځ د قرنټین اعلان وشو د هماغه ورځ باندې دغه قرنټین تقریبا 15 ورځې ته وغځاو. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی و، او بله دا چې کله چې دغه قرنټین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې هغه ټولنیزې رسنۍ دي، هغه کې هم زیاتره افغانان دي په ټولنیزو رسنیو کې، نو د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دوی دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین هم تر ډېره ناخبره وو. او دغه پوهنتون کې چې تاسو یې په نوې ډیلي کې، یوازې د دې پوهنتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه د ګوا پوهنتون، د پنجاب پوهنتون، د بنګلور پوهنتون، د ګریټر نویډا پوهنتون، د دغو پوهنتونو له افغان محصلین سره تیر شپه وغږېدلم او وړ مورځ هم وغږېدلم. دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت دې د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي او د افغانستان د انتقال لپاره دې د دوی لپاره یو زمینه برابره کړي او د حکومت په حکومت کې له خبرې وشي، ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی خو له تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
په نوې ډیلي کې افغان محصل حقمل مسعود زی و چې په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. ټرمپ داسې وخت د اعلان وکړ چې هیواد یې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ځپل سوی، په لګونو کسان پکې بیکاره سوي او اقتصادي چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. بلخوا چینایي چارواکو چې تل ورباندې د کورونا وایرس د شمیر د اعلان په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړي، د سلګونو نویو مړو او مثبتو پیښو خبر ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د اقتصادي چارو بیا پیل به په تدریجي بڼه وي. هغه په امریکا کې د کاروبار او اقتصادي چارو د بیا پیل لپاره خپله درې پړاویزه طرحه بیګا اعلان کړه. د دې طرحې له مخې د امریکا هغه ایالتونه چې د کرونا ویروس پیښې پکې کمې دي، د کاروبار په مخ پرانیستل کیږي. په دویم پړاو کې د مناسبې وضعې او په وروستي پړاو کې به هغه ایالتونه پرانیستل شي چې وضعیت یې ښه نه دی. موږ ټول په یو وخت نه پرانیزو، خو هر یو وخت یو محتاط ګام پورته کوو. والیانو ته به واک ورکړل شي چې په خپلو ایالتونو کې له وضعیت سره سم اقدام وکړي. هر یو ایالت جلا دی، ټولې ښکلې دي، خو موږ ټول ګران دي، خو ډېر زیات سره متفاوته دي. که هغوی غواړي چې تړلې پاتې وي، موږ به اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. که چېرته فکر کوي چې د بیا پرانیستل کېدو وخت دی، موږ به یې آزاده پرېږدو او هم به لارښوونه ورته وکړو چې هر یو کار په چټکۍ ترسره کړي. موږ ایالتونه هڅوو چې په ګډه کار وکړي څو د سیمې په کچه خپلې هڅې سره یو موټی کړي.
We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts.
ټرمپ ویل نه هیڅ ایالتونه د بیا پرانستل کېدو او پکې د کاروبار د بیا پیل لپاره ښه وزن لري، خو نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ له بیا پرانستل کېدو لري دي. په امریکا متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا وایرس خلک زیات ځپلي دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته شپږ لکه یو اویا زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 33,000 کسان مړه شوي دي. د وضعیت د کنټرول او د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو اونیو د امریکا ګڼ ایالتونه لاکډاون یا تړل شوي چې له امله لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. د دې وضعیت په خاطر 22 میلیونه امریکایان وزګار شوي او په همدې تعداد خلکو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر له دې ټولو سره سره بیا هم ډاډ ورکړی چې هیواد به یو وار بیا تر پخوا غښتل اقتصاد پیدا کړي. هغه په بیګانی خبری کانفرنس کې د اروپایي هیوادونو یادونه وکړه چې د خبره کرونا وایرس یې اقتصاد ورمات کړي، خو یې ویل چې امریکا به خپل اقتصاد بیرته پخو ودروي. د نړۍ په کچه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 1.5 ملیونه اوخته، یعنی 2,195,000 ته رسیدلی. له دې ډلې څخه باندې 1,015,000 کسان مړه شوي. د کرونا وایرس له لومړنۍ سرچینې ووهان ښار هم تازه زړه بوګنونکي خبرونه خپاره شوي. چینایي چارواکي سره له دې چې اکثرو لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا، فرانسې او برېټانیا پرې د کرونا وایرس د شمیرو په برخه کې د عدم شفافیت تور لګولی، نن تازه ارقام خپاره کړي. د تازه شمیرو له مخې یوازې د چین په ووهان کې د مړو شمیر 4,500 ته رسېدلی. په ټول چین کې څه باندې 4,600 کسان مړه شوي او د مثبتو پیښو شمیر 8,350 ته رسېدلی دی. چینایي چارواکو ویلي اقتصادي د کرونا وایرس په خاطر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 6.8% ضربه لیدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غرمې 2:00 او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتووالی نه دی شولې او هر وخت په یو او بل بهانه د سولې خبرې دروي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سیاسي مشران باید له نندریو تیر سي او هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. جعفر لیکلي چې د روغتیا وزارت دی د قرنټین سویو غریبانو سره مرسته وکړي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالي لیکلي په افغانستان کې قرنټین د غریبۍ د غریبو او د وژلو معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې بې وزلې کورنۍ سره هم د خبرې چې مرسته نه ده سوې. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خان څخه لیکلي، له شتمنو خلکو هیله ده چې د رمضان په راتلو سره له بې وزلو کسانو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا څخه لیکلي، په پکتیا کې د خوراکي توکو بیې په زیاتېدو دي. د غوریدونکو په بلې سیمې کې لیکلي، په کلیوالو سیمو کې خلک د قرنټین خیال نه ساتي. او خپلواک صافی د لغمان د علیشنګ څخه لیکلي چې لیکي چې دولت باید په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلولو طالبانو نیولې وي ژر فعاله کړي. دا ازادي راډیو دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په څو شیبو کې په یو ګردی میز کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث اوریدل سي. اوس د لسنیو بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلرزی څخه اوري.
په بګرام کې چارواکي وایي چې د هوایی ډګر شپږ کارکونکي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. په بګرام کې امنیتي چارواکو د ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې چې ناڅرګند وسلوالو کسانو کړی ده هغه مامورین وژل سوي دي او زخمیان سوي چې خپل کار ته په لاره کې روان وو. په بګرام کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د پیښې په اړه څېړنې کوي. په کندهار کې د کورونا وایروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې ډاکټرانو نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د معلومولو لپاره 50 ټیسټونه یا ازموینې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډېدو امر کړی دی. پوتین په یو امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د مسکو په سره ډګر کې د میدان هم پونه او د تاجکستاني محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کالبند محکوم کړ. پر دې محکمې لا پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې ده. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورونی سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پاراونو او د مسبې کرکې د خبرولو او همدارس په تاجکستان کې د اخوان مسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو.
په داسل کې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په خپل کورونی کې پاتې کیږي، په روسیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې قربانیان له بد وضعیت سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
د کورونا وایروس لپاره ټول خلک خپل کورو ته پناوړي، خو ځینې داسې سته چې په خپل کور کې هم خوندې نه دي. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومتونو خپل وګړو ته ویلي چې په کور کې پاتې شي، خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. دا ستونزه له روسیې نیولې تر امریکا او نورو هیوادونو لیدل شوې. د بشری حقوقو فعال ایلیونا پوپووا وایي په روسیه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د نن سهار او تیرو ورځو په ګډون د کورنۍ تاوتریخوالي موارد چې ما ته راپور شوي د اندېښنې وړ دي. زه دقیق ارقام نه لرم، خو پیښې بیخي زیاتې سوي دي، او دا یوازې د تاوتریخوالي پیښې نه دي چې زیاتې سوي، بلکې د تاوتریخوالي کوونکو اعمال نور هم بېرحمانه سوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کور کې د خلکو پاتې کېدو ورته نتیجه لرلې. په سان فرانسیسکو متحده ایالاتو کې کیتی بلک د لا کاسا دی لاس مادریس اداري رئیسه ده. دا وایي په کور کې د پاتې کېدو امر تاوتریخوالي زیات کړی، ځکه د تاوتریخوالي قربانیان اړ دي له تاوتریخوالي کوونکو سره په کور کې پاتې شي. د عامه خدماتو کارکونکي هم د کورونا وایروس او د دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیرو لکبله زیات سوي فشار ته اشاره کوي. ایلیونا پوپووا وایي وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه قربانیان بیریږي. تاوتریخوالی کوونکي د دوی په جایداد کې برخه لري او دوی په یو اپارتمان کې له خپلو کوچنیانو سره اوسي. اپارتمانونه عموما کوچني وي او له یو بل څخه جلا اوسېدل امکان نه لري. که دوی پولیس ته تلیفون وکړي، په مسکو کې افسران وایي چې مشرانو یې ورته ویلي چې د پولیسو له ماموریته دی نه وځي او یا هم د قرنټین له کبله د باندې نه ځي. په اوکران کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د مرستې برخې تر 30% زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. فعالان وایي که قربانیان ارسي باید له قرنټینه ووځي او مرسته وغواړي. کیتی بلک وایي
زه وایم چې که له قرنطینه د وتلو او په سیستماتیکه توګه له رواني یا مالي تاوتریخوالي یا په فزیکي توګه له تاوتریخوالي سره د مخامخ کېدو تر منځ یو انتخاب وي، باید قرنطین مات سي او له دباندې د یو چا مرسته وغوښتل سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حکومتونو وغوښتل چې د امن خونو سره دې ملاتړ زیات کړي او د تاوتریخوالي قربانیانو ته دې مرسته ورسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د اپریل په درېیمه په نیویارک کې وویل:
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women.
له ټولو حکومتونو غواړو چې د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په ملي پلان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي شامل کړي. په دې معنا چې د انټرنیټ او مدني ټولنې په ادارو پانګونه زیاته کړي. ډاډ دې ترلاسه کړي چې تاوتریخوالي کوونکي د قضایه قوې له لارې مجازات سي. په درملتونو او دوکانو کې د بیړنیو حالاتو خبرداري ورکوونکي ځیرک سیستمونه نصب کړي. د امن خونې دې په اساسي خدمات رسوونکو ادارو بدل کړي. د شذو لپاره د خوندي لارې ولټوي چې هغوی مرسته وغوښتل شي، پرته له دې چې له دوی سره بد چلند کوونکی کس ور باندې خبر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځی او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړی.
دا چې خلک له کورونا ویروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي په یوه ګریدي میز کې د موضوع څېړل سوې په څو شیبو کې اورېدلی سي. خو تر هغه مخکې اورئ چې بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یوه ډېره پیژندل سوې ډله وه او لا هم ده. دې ډلې په 1980 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول له ښاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې هم بیټل پتلونونه، بیټل ویشتان او د موسیقي هغه رنګ په اسانۍ لیدل کېږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرګونو ډالره خرڅ سوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پریږده او د خوشحالی په بدلی بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی ای جود. دا سندره په 1988 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1988 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په یوه کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالر خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 4,000 امریکایي ډالر خرڅ سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی و چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1980 میلادي کال د اپریل په 10مه رسما سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوی وو، او ټول شیان هغه و چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ یې له یوه ګواښ سره مخامخ کړي، افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تر دمګړی پرې په افغانستان کې له 800 ډیر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي، او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګه نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لرې پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لرې پرتو سیمو لپاره هم یو شمېر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولای د کورونا وایرس په لرې پرتو سیمو کې هم مهار کړي. نن په خبرونه کې تر ډیره پورې په لرې ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لرې پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخوای د ځنیو روغتیایي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړی، د دې ترخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوستا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لرې پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، د دې بنسټ ایښودون کړی. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمو موضوعاتو به ورسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس خبرونې ته زه غواړم لومړۍ پوښتنه مو ورسره وکړم. کورونا وایرس دم ګړی د افغان افغانستان څو ولایتونو ته رسیدل؟
کرونا وایرس یا دغه وبا چې ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان یې متاسفانه تر خپل اغېز لاندې راوسته، دلته خپره شوې ده. د افغانستان یو دېرش ولایت کې دا خپره شوې ده، او په څو ولایتونو کې خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي. او یو علت دا وي چې خلق کی دی باندې دی ایران او پاکستان را داخل شو افغانستان ته په ډیر زیات تعداد کې، په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپره شوي. همدا اوس د تبابت د لحاظ دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چند نور کیسونه په افغانستان کې زیات، او امیدوار یو چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته.
ولی پز خارونو کې تر ډیره پوری پات شوې ده نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
یو خدا ده چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص وشي. نو ځکه په خارونو کې کابل کې هرات کندهار نور ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید د د هغوی تزمن رسیدگی یا د هغوی دغه سزارین ته رسیدگی کمه وي. یو دلیل داره. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات د بهر نه راغلي هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، په هرات کې وو، په کابل کې وو، په کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت په ښاریاتو یا مرکزونو دي ولایت کې
د کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولای لري پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو هغه په صحیح ډول باندې، تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اقل بیا لري پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
د کورونا وایروس اصلا کوم معالجات تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازینی او خلاره وقایه یا مخنیوی چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره موږ تر خپل حده پورې د حکومت مختلفو څانګو د عطا د دعوت حج اوقافو ارشاد حج اوقافو وزارت عامه روغتیا وزارت معرف وزارت نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړې، او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړې، ډېر همکاري مو کړه د خلکو دپاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې اطرافونو کې د دې نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک هغوی اوري، نو دغه څه مشکلاتو کمبوتات او د خدماتو ګورې چې واقعیتونه به سترګې پکې نه کړو. ام داوس منګه متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز د ژوند په مرکز حسابونه په خدمات یو خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره چې په افغانستان کې په خاص وجود نه لرلو څه مشکل دا ده چې خلک عام دوا د خلک یو خو خپله داسې فکر کوي متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې چونه وای چې دا کورونا د ځکه چې دی بیا جنازه نه دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس نه نه چې مریض پټ وي او مریض خپل ژوند له لاسه ورکړي مخکې دې نه څنګه سم په لور ورکړي او تشخیص وشي تاسو په دې رساو کې د کابل خاص تر په دې ساو کې د خلکو او ولیدل
فکر کوي چې د درست چې د لری پروتو سیمو د پاره په همدې ډول باندې چې د مخ تر رواني ولاړ شي کنه هدا اقل د پلانونو په بدلی دو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د خبه هیر د پاره هم د اقل د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا د حل د پاره د پلان په وځ کولو سره مخ ته ولاړ شو
په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره د اقتصادي برنامه او د پلانونو د دې شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډیره همکاري مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه ډیرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله د خلکو د آګاهۍ د لوړوال لپاره علما کرام د معارف وزارت نو ټولو ارګانونو همکاري وکړه د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دل کې خپل هلې ځلې وکړي خو مشکلات به په دې موجود و تاسو دا نن به مولیدلی چې درې موینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیل استکیږي او په یواز باندې درې نور کسان تعینېږي معنا دا ده چې یعنې دې کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي په امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې مهلک او خطرناک مرض د نه د مهار کول لپاره ګټور وي
د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي او کزی بيخي د سی وایم چې په کور کې یو مرمن چې د نغری په نغری تناسه د مړی په خی یا یو بابا چې په پټی کې ناز ذکر کوي هغه ته په ډیر اسان ډول باندې ورور سر شي د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه و په هول شي دغه سیسه ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي او دغه سیده پیغامونو درامست کولو لپاره س خلاره را مخته کولای شو او یا خپ پیغام وړاندې کولای شو
د بیلګې په توګه مونږ ډیر مخکې اته خپل د پروګرام رهبری ما کوله په ټول افغانستان کې مونږ په ټولو کلو کې تقریبا ډیر زره روغتي رضاکاران روزلي دا همدغه ورځ د پر روزلي و چې دوی کدا سي ورځ راځي دا پیغامونه باید دوی کلی په کلی خلکو ته ورسي متاسفانه چې دغه لخر نه صحیح کارونه چې علماء کرام الحمدلله په کلو ولسونو کې شته د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقاف ارشاد نوم سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې خپل مسؤلیت ادا کړی د هغوی په اساسه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر یو حده او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته په خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدی شي او ښه کېږي خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي خو اوس هم لا کم دي خصوصا لرې پرتو سیمو ته او خدای دې نه کړي خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مېز درته
دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده خو لدې په خاطر باندې چې حد اقل کورونا یو خیالي فکر نه راو بس او عملی دنیا ته او خلکو ته وایي چې یو سشتا چې هغه اندیښمنونکي ده هغه وژونکي ده او هغه ستونزه ده د دغه کار لپاره د تبابت لاړ خنسو شي او حد اقل د عامه پوهاوي له ادرسه
تبابت او نور کو کسان ټول په دې کې مسولیت لري د خلکو د ځان او د روخانه کول لپاره خو زه دا وایم چې په دغه وخت کې چې ټول دنیا یې ټول پټه یو خو یعنی په ټول نړۍ کې په میلیونو ته دوه میلیونه د دې د مړو تعداد او په افغانستان کې دا اوس کوم اعلانوي چې دیش کس دیش ته مړي ورسته ته ورسته نو دا د خپل د خپل کینې د دې اسناد موجود دي د لایل موجود دي په هغه په کله ولسمه کې مونږ باز دی نو کې تاسو مونږ پروندې سروبي خلکو نو دا واره د رسنۍ د لارنه چالتہ دې د خلک کې خپل پټ پاتې دي مشوي دا اوس پیږي چې دا نه کورونا ده چې ګوره کا څوک دې اسلام دې عقیده نه ځای په لوړی وخت کې دا خبرې کړي اوس ان شاء الله دا مولما ورته خبرې کړي هغه د لایل آیات او حدیث خپل پیغمبر سره دی وبا دې پیدا کې دې دې چې ځان د خلکو ته ذاته مانی کړو نو ولې دا خبره وایي چې موږ ته نه یعنی خدای پاک تاسو عقل درکړو دا عقل په اساس باندې د دې مرګ نه کوم لارې چارې چې تاسو خو دې کیږي دا ریته
هڅه کله په دې باندې بحث ونه شو هغه کسان چې کورونا ونی سیاده کورونا به ناروغي باندې اخته شي او بیا رغيږي د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي هغوی څه ډول کار وکړي
یو تا ده چې موږ زیات تبلیغ دا او کول وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات هغه په دې اخته کې نو هغه عمرونه چې زیات او هغه رخصت هم کړی شو هغوی لږ احتیاط هم کار وختو ځوانان لږ د بیزا حضور نه کار واخیست او دا فکر ور سره پیدا شو چې موږ زیات نه مړ کیږو نه نیول کیږو نو هغوی دشتو گزارې زیات کړي او مختلف شو نو تاسو اوس اوریدلی چې په افغانستان کې په مړو کې د ځوانانو تعداد نسبت زړو ته زیات دویمه اشتباه دا و چې موږ د نشه یي موادو استفاده ګټه اخیستل په خصوص د تنباکو نه ګټه اخیستل چې دا نهایت خطر دی د کورونا د اصلول لپاره که څوک چلنس کې که څوک قیلون که څوک سګرټ په دې سره چې موږ هم د تبلیغ چې په کار وبنګو نه کوي چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یو ځنې لار د خلکو ته توصیه مونږ دا چې کچې نن نسوار سیګریټ کوي دا د فری دي ځکه دا هیڅ څل په سلو کې دی ویروس د انتقال سبب کیږي تاسو دا دریم سوال چې یو کې دا ورسته وخی
په دې شکل باندې حد اقلا چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه ورسره رغيږي هغه باید ټولنه سره برخورد وکړي دا وایي سره برخورد
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي خو دا چې څوک هڅه وي هغه سره باید وشتي من خبرې شوې دي خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکاته په یو کور کې یو کس مشکوک وي هم وي مشکوک اول موږ چاته وایو مشکوک هغه چاته وایو هغه چې داسې نښې هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي ټوخی وچ ټوخی ستوني درد د ځان درد شدیده تبه دا پیدا شي خو د دې سره په خوا کې دا سړی یا دا نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی او یا دا چې یو په افغانستان کې د داسې یو مریض سره شفخانه کې یا لاره کې یادي یو داس کس سره چې هغه ریزش نیولی او مثال د هغه سره دا نږدې پاتې شوی نو دغه وخت کې دغه کس ته موږ مشکوک وایو نو که مشکوک کس په کور کې وي هم تر څو چې سمپل نتیجه نه وي معلومه شوې دی دې په ځانته کوټه کې ځانته خونه کې پاتې شي او که ثابت شوی هغه که شفخانه اول خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کې شرایط دا دې ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کې تجرید وساتل شي یو قرنطین دی یو تجرید دی تجرید جدا شکل ایزولیټ شکل باندې دوی وساتل چې کوټه تشناب امکانات خوراک هر څه دي دا امکانات موږ تاسو په یو په باندې نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفخانو د هغه ځایونه متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم چې بزرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه دغه دغه نه د ګټه واخلي هماغه بسترونو ته د لاړ شي هماغه شفخانو ته هلته په جلا شکل باندې په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي دوی ته دوا هلته نه شته خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي او دی هم لږ تقویوي مواد خو دوا ورته ورکړ شي چې د ده د دې ویروس مقابل کې مقابله وکول شي
ټول کې اوس که خدای مکړه په یو کلی کې په یو لری پرتی سیمه کې حل ته چی البته خدماتي سکتور ضعیف دی یا کوایم چې نشته یا کم دی کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا د دې پورې داسې اوسي چې یم مثبت یا خو هغه نخې نه خاني چې د کورونا وایروس ته غزيات اوسي تاسو ورته د یو طبيب په توګه باندې دی او لارښود په توګه باندې څه شی ورکوي چې آیا په تم شي چې تر سوال ته د امیر روغتیا وزارت پرسونل زی یا روغتیا سکتور او ته خدمات وړاندې کوي کنه هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپل د ځان لپاره وکي څه شی دی
ما د دغه یو ورور یا خور نه او د داس کورنۍ نه می هیله دا ده را څوک چې د ابتدایي نښې کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کیږي دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ور چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغه یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسؤلیت دی د هغوی ځکه رخصت نه دي چې هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله دا ده چې دغه کس دی ولو که مشکوک وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي. هغلته د ده ته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دې دي و که تبه زیاته وه څه انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تخویې دپاره یا د خوراک دپاره زه د مېوې ویټامین سي تخویې پیدا کول دپاره نو دا دې ورته په داسې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د ناروغ سره په تماس کې نه شي یعنی دروازې نه دی ورته ورکړي که ضروري چې نږدې ورشي نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دغه میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوز ته ونه رسېږي. نو دا هم د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم هم د خپل مریض نه دا هیله ده چې باید مغروره کېږي نه او دا خیال د دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم. دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او کدا احتیاطونه کې خدای مکا ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې اووه کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي. دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس ټیم سره دې دغه چاکو سمپلې مسافتل اختل کیږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه د نتیجه وغواړي.
سو شهدا قلن د انسجام د روغتي سکتور لپاره په ځنګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرون کی یعنی ډاکټر نرمه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي. هدا قلن دغه پوسټو سره سمره نګ دی اړي کی پیدا کړي تر سو وشي کولای هدا قلن د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې یو ډیره خګه واخیستل شي.
زه دغه پوسټو ته د گزار او جوړون کیم دغه څنګه زرف شوخه کې روغتي پوسټي مونږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډیر زره کسان ترقی دا مونږ جوړ کړی دغه حالات لپاره د دوی غټ مسولیت دا دی چې دوی اول د خلکو ته د پوهاوي ساده مسیجونه پیغامونه چې مونږ دوی ته د عام روغتي وزارت نه یا د موساتو نه چې سرکار کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوامه خبره دا ده چې دوی د خلکو یا په دی باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسې کې د دې پیغام د روغتیایي مرکز سره یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز تر منځ. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک ساته پوش نشي او یو څوک نه وي چې دوی د مسؤلین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدغه خلکو په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېره مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار هم دا دی او د دا بیا تک درته وایم د یو ډاکټر نه په دغسې ځایونو کې ښه رول بازي کولی شي د تداوۍ دپاره نه بلکې دغه صحي تعلیمات او صحي پیغامونه رسول.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کورم آباد په خیر یوسه.
د ختیز د عامې روغتیا د ټولنې مشره ډاکټر سید حبیب اروال و چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ شپېته نور کسان هم په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې 906 ته رسېدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونکړي.